لريواله بولی. هغه وای
یو خو د خلکو لريواله د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی، چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي، ولې دغه بد دستور او عنعنات چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي، نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنې ځان ته عیب ګڼي، ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري، پوهه ولري، نو په دې کې ثواب شته دی. دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستلو نه ډډه کوي. هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو، نو دغه نوم د دې دپاره اخیستل کېږي چې بیا پرې واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی، هم دا پیشنهاد هم دی ورته چې باید دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دورې پر هغه ښه دی، دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي، او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي. مثلا په هغه څو به دې القاب باندې نوم واخلو تا به نه هغه خفه کېږي، هغه به تاثیره کېږي، په ځای دې چې نوم واخلي خوشحاله کېږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله دی چې تا اخیستل دا معرفت دی چې اصر هغه طبعا په دې خوشحالېږي.
د ښځو د حقونو فعاله او ښوونکې قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږیږي.
مونږ منطقه کې خو هلمند داسې یو ولایت ده چې دقیقا د افغانستان د په سطح ډېر پسماندې ولایت ده، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک یې ډېر شاته پاتې دي. نو کله چې ډاکټر ته راسي د اطراف خلک شار ته وایي ایا دې زنانه راسره ده، یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې. نوم خو یې چیرې اخلي؟ نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکارېږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دا یې ما ښځه ده. دې باندې ما په ډېرو مجالس کې دوی سره بحثونه کړې ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رضی الله عنها نوم اخلې، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلې چې دا هغه اولاد یو، که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلې؟ دا هغه بی بیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده، مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه نوم اخیستلو څخه. خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومي چې د دې د ښځې نوم څه شی ده، کنه نو بیا کاندیوالان خبر سو یا بل څه خبر سو، بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل، بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت، ډیر دا د ځان لپاره دوی شرم ګڼي، ډیر د ځان لپاره دوی هار بلی چې دوی به ووایي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي، د ځان لپاره یې شرم ګڼي.
علت څه ده که تاسو دا راته وایئ چې دوی ولې داسې کار کوي؟ عزیز صاحب،
اساسي علت یې د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوقو او د ښځو د مقام په ټولنه کې، د په اسلام کې، په دې هر څه دوی آگاه نه دي. پوره دي دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوي ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې. دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، همدغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده. لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید د باندې ونوځي، نومې باید د باندې وانخیستل سي. دا زموږ غیرت ده، دا زموږ عزت ده، دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده. که دوی پوهه ترلاسه کړي، که دوی آگاهي ترلاسه کړي، که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه ځایګه لري، ښځه په ټولنه کې کومه ځایګه لري، دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي، په دغه هر څه باندې واضح سي، ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي. نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده، په دوهمه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې.
بله، یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه او له ښځو سره دا ظلم کوه. البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور، مور او میرمنې نوم یې نه اخیسته، دا خبر روانه وو. اوس د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره دغو نارینه وو تبر ته نورم لاسته ورکه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته؟
دقیقا دا ډیره غټه ستره برستنې ورخپاره کاري نه و ته چې هغه سې ذهنیتونه یې درلود هغه پسماندې خلکو ته هغه بې علمه خلکو ته هغوی ته یې نوره هم لاره اواره کړله هغوی ته یې لا هم فرصت په لاس ورکړله چې ښځه باید د کوري یا د ګوري ښځه باید پټي ښځه باید مړی نور د هېڅ شی ونه غواړي حتی موږ په ولایت کې تاسې باور وکړئ په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې ولسي تړون برنامه کې ما کار کوله شوراګانې چې موږ جوړولې دوی په دې باندې شرمېدله چې خپل د مور نوم واخلي چې موږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی و چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه وي نو هغه دوی خپل په دغې باندې شرمېدله چې د یو مشرې ښځې د یو اجاڼې نوم ووایي ول اجاڼې ولیکه یا به بی بی اوا ولیکه خو ښه بی بی اوا لیکې ورته ولې خپل نوم یې نه ورته وایي په خپل نوم یې ولې شرمېږې ورته داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله نور هم اوس ورته ساحه پراخه سوله دوی وایي ګوره هغه د اسلام داسې ویلي دي اسلام داسې خبر نه دی چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي هغه نه پرېږدي چې سربېره سي هغه خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرڅالاري ته رښتیا هم
بله دا خپل په مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دا له یو نارینه سره کې هغه ورور پلاري یو چیرته رواني مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورت اخلي چالتا د دین نوم باندې شرمېږي وزره نظر کېږي چې څنګه د فلانای ناس د دین نوم څنګه واخلم ل رواني اړخ نه په خپل مېرمنو باندې څومره بد اثر کولای شي
اثرات پرې خې ده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار ته خدای کشکې زه یې پیدا کړی نه وای چې لري پیدا کړی یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد را سره کیږي یا زه دغه برخورد مستحق یم خدای کته دا حق را کړی نو بنده دی ولې دا حق را څخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بل اخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالېږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید اوسېږي چې دغه نوي نسلونه به دومره اوقدګیره نسل وي موږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي موږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر نن ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې مهاجر سوي یو مسافر سوي یو در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې موږ نسلونه جنګونه کړي دي دغه وجه څخه د دغه څلور لسیزه ارمان به موږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو نوي نسلونه به دومره وقدګیږي په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ وسو راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابین کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد هم په دې سکه کې د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه اګهن چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري هغه دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي راتلونکي نسل به کوم عقده ګریانی به ولري راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقده ګیره سوی دا مور خپل دردمن سوی دا درد لیدل طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي او مغسی او عقده مغسی او عقده یې رویا چې کڅوخه خبره ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي یو ډول عکس العمل خي نوی نسلونه به دسی چې په مازی خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډیره عادي خبره ورته ښکارا سي
بله کله چې وینځلې انجلی په کور کې پیدا کیږي د دې ته د خنوم انتخاب څومره مهم دی البته دام لیدل سی بي دي په یو شمیر سیمو کې چې کله چې انجلی پیدا کیږي اته د دې فکر نه کیږي چې هغه ته یو خنوم وټاکي نو د خنوم ټاکل خځینه او ته څومره مهم ده چې په ما پایل کې ورته انتخاب سي
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو نوم په تاسو ساس په ژوند کې ډیر غټ اثر یک دی نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدي خو متاسفانه د زوی د پاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي په غوږ کې اذان کیږي پلار ډیر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي او د څو نفر مشر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نومونه تازه کوي په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و داسې ښه نوم عزت یې درلود ودرېږه په دې مسیح باندې به یې د هغه نوم برته تازه کړو هغه به کېدو مګر لور بیا پیشکه ده موماوکه ده توتوګکه ده دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي او زمن کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغسې کېږي مغه نوم په ده باندې اثر ږدي غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر ګزاره ده په انجونو باندې او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړي و الله پاک یو ډول حقونه را کړي دي نو ولې توپیري چلن وشي ولې زمونږ خلک دومره ناآګاه دي ولې زمونږ خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهېږي دا هغه څه دي چې ډېر ځورونکي دي ډېر دردونکي دي او ډېره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغسې روان وي
بل نیازی سیب پا آخر که د تاسو پیغام و کسانو توله رو چی دوی پا اکثر زیونو که دی خپلو میرمن و نمونه ناخلی دی خواند و هم دست اتا دی مور نم ناخلی دی تاسو مشوره با دستی کسانو تا چی بی؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محروم دي او د هغه کسانو څخه چې آگاهي نه لري د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شان ته سر خلاص کړي اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږي په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شمه دا هېڅ امکان نه لري ځان آگاه کړي بشر په سترګه ښځه ته وګوري او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي سنت پر ځای کوي خپل لورانو ته ښه نومونه کېدي او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی د بی بی عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده د بی بی خدیجه نوم یې د نارینه وو په نوم کې اخیستی ده نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړي افتخار وکړي عزت ورته ورکړه چې تا ته عزت وکړي که غواړې خپل عزت غواړې نو د هغوی عزت وکړه هغوی ته په درنده سترګه وګوره هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې ښه نوم ورباندې کېدی نوم یې په قدر باندې واخلې تا ته به هم الله قدر درکړي هم به دنیا قدر درکړي او هم به میرمنه او مور او لور به قدر درته درکړي بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي پوښتنه کېږي موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې وایي په دې باندې نه خلاصېږي وایي عقل منطق مې درته درکړی وو پیغمبر مې درته لیږلی وو کتاب مې د لارښود دپاره درته لیږلی وو صحابه مې لیږلي وو نو ته څنګه نه شوې خبر په څه شي د ځان خبروله ولې د ځان نه خبروله نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو نه د خلاصون لاره لرو
میرمنې زه یې ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
ژوندی اوسئ ښه ورځ الله مو مل شه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو تاسو د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست په پیل کې کدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او شزي ټول پر کور کې نه ول سوي. دا به وځي درته ام چې افغانستان اوس د شزي لپاره په زندان بدل سوي.
تاسو چې دغه سی وضعیت ګوري د وینجلی په هیڅ څه احساس کوي؟ څومره ځان د دغه شوز سره چې په افغانستان کې د زینو په باور په یو پرانیستي زندان کې یا سر خلاصي زندان کې ژوند کوي، هغه چې هر څه کړه او غلي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغه کسان څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د شزو د حقوق لپاره د شزو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه می درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه می درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول شزه د خپل ټول حقوق څخه برخمنې او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګ وځي قوانین ورکړي و د ټول څخه برخمنې. ځکه تاسو به تر معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لری پروتو سیمو کې ډېری شزه د زینو حقوق څخه چې قوانین ورکړي و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بيخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه په هوی پروګرامونه او مجلس درلودې، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزه په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزه څخه هغه کوم حقوق چې لودې په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلی چې ټول عمر یې د شوز د حقوق لپاره د شوز د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري جام هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې جام یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې فرزي هم د سمجه ائتلافو غړي د غوي سره چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې جام تا باندې زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحی او همدارنګ ذهنی وضعیت زموږ ورستربل تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزه چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلې او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي تابن دا غوي به څومره روحی وضعیت او ذهنی وضعیت خرابې. تاسو ته به تر معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان شزه خاصه افغان انجنې چې مکتبوس خګرځول سیوی هغه د ډیپریشن سره مخ دی، او په ډیره غټه کچه افغان انجنې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان شوزو لپاره چې په د افغان شوزو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوب او یا هم پراته له دغه سټیټمنټوس خدو هیڅ شینلري دا بخی ډیر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفاده چې د بشر د حقوق لپاره کوم شایان ذکر سیوی کوم ماده ذکر سیوی دغه څخه په استفاده باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کیږي چې دغه وضعیت دغه روان دی، که دا وضعیت دغه دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې شزي آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغاني ښځې ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په د تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه و، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډیری د ماشومانو هغه ګردی او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطح ته رسیدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې اقتصادي وضعیت، بشري بحران هغه خپل آخري اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستاسو چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې او اترې درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي ډیر رسولې سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن په ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې حتی مکاتب ته نیسي تلای. ځینې قوانین ست، نړیوال قوانین ست چې د بشر د حقوق لپاره جوړ شوی او هغه د همدغه نړیوال لخوا جوړ شوی. نو کچیر په هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جلی مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسی یادونه وکړه، د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه د سوک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوی، یا کله چې د پردې تر شازینه موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې کوم خبري او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصا د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا غو په حق لري، یا هم بحث نه کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجیکیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجیکیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو بدترین او تر ټولو غټه ستونزه دغه د ځوانانو فرار دی. ګوري شل کاله دغه ځوانان زحمت ویستې درس ویل او ځانونه یې تر یو ځای پورې رسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامی دی. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغوی په دې کوشش کې دی چې له وطنه ووزي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه څوک ورته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي، او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی، لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی، او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و. نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامیږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان جنو لپاره اوس فعلاً لومړی ته هغه د شونځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړی توپ دی، ځکه افغان جنو 100 میلیون جنو دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب تبس خجلاو زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي او دا غتر څنګه نصاب هم اسلام هم درنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دا کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چاله پر د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې تبا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي او دغه ترڅنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وزي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وزي قوانین ورکړي هغه باید ورکړي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅو اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالته مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لری پروتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې او هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړي وو او اوس فعلاً هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغه وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغه خوب ته ورځي، د هغه پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکر په افغانستان کې یاست، د افغان شوزو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا دیرش ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولی چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت دلاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو لپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرامونه و چې ود په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وسایي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لري پروتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه سیرات ردی کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه مویل چې ډیریږي، جبري ودونه ډیریږي، تر څنګ په کم عمر کې د نجونو ودول، په بادو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډیریږي. ډیری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لري پرتو سیمو ته به ښځې تلا او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره را او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی. تابن اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې ښځې د خپل حقوق په حق له پوسی، یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسوي.
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي، خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کېږي چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کېږي دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي. هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي، ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دا کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر وای دی، دا یوازې تاسو لپاره دی، د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، دا هغوی لپاره نه دی. آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د شوزو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه تاسو ته.
پغرونو گرزم نا قرار ګرځم لیونه پوهم لیونه منې کومشنا د بیا باندې سره دې چې ګرځم لیونه سلگی میں